السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې ایران وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې له افغانستان غونډیانو ته زیان نه پیښیږي. دا خبرې تهران کې د افغانستان په اړه غونډه کې وشوه. د دې غونډې موخې څه وې؟
د ایران حکومت غواړي دلګیو او جاسوسانو چې دې تربیه کړی د لپاره لابیو کې او راتلونکي نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي.
د پخوانی حکومت یو شمیر ویندویان وایي طالبان ګواخي خو طالبان دا ادعاوې ناسمې بولي.
چا د مجاهدینو له نامه څخه بل استفاده کړې وي او څوک یې زورولي وي هغه پیګیري کېږي. دوی ته تهدید متوجه وي. دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي.
او د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دیرش پیښې ثبت شوي. د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د غورا پورنو ته وروسته راستنیږو خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. تاکل شویر چې ترکمن چارواکی پر ټاپی پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. او اروپایي اتحادیه ویله طالبانو سره د تعامل لپاره غواړي چې په افغانستان کې په ټیټه کچه حضور ولري. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبری آژانس تر راپور لمخي عبداللهیان دا خبره نن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیره بیا داعش فعالیت زیات شوی دی. د همداراسو ویل په کار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وايي هیواد د ملګرو ملتونو ادارو او نورو موسسو سره کار کوي چې تر وسه وسه د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. جانسن چې نن چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته خبري کولې په عین حال کې وویل چې طالبانو ته سپین چک نشي ورکولې. د په افغانستان کې د بشري بحران په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ باید د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانانو د ستونزو د مخنیوي لپاره هر څه چې موږ په وس پوره وکړو. جانسن هم دا راوویل چې بریتانیا سش کال خپل بشری مرستې دوه برابر کړي خو څه چې نشي کولای هغه داري چې طالب چارواکو ته سپین چک نشي ورکولای. ټاکل شوی چې ترکمن چارواکي پر ټاپی پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زور 800 کیلومتر اوږد پایپلاین به د جوړېدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.3 میلیارد مکعب غاز پاکستان او هندستان ته ولېشتوي. طالبانو د خپل حکومت د قانونو پټرولیم د سرپرست وزیر محمد عیسا اخون په قول په یو خبر پانه کې ویلي له څه مودې راهیسې په دې سخت کار کوي چې پر ټاپی پروژې کار پیل شي. محمد عیسا اخون کابل ته د ترکمنستان د پلاوی تر سفر مخکې په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره ولیدل. د طالبانو په وینا د ترکمنستان پلاوی به د شنبه په ورځ کابل ته په دوه ورځېنی سفر ورشي. د افغانستان د مخکنی حکومت په محل د دې پروژې سروې او د ډیزاین کارونه بشپړ شول خو د طالبانو له لوري نامي سبب شو چې کار بشپړ نشي. اروپایي اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیرکټ ټیټه کچه حضور ولري. د اروپایي اتحادیه د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلی مسرالی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل په امنیتي دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي.
هماغه چې په ځلونو مو ویلي دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو چې د افغانستان خلکو ته په نږدې کېدو چې زموږ مرستو ته اړتیا لري له هغوی سره مرسته وکړو او مجبور یو چې له طالبانو سره د اروپایانو او هغو افغانانو د خوندي استلو لپاره چې له خطر سره مخامخ دي او هم د پر لپسې بشري مرستو د یقیني کولو لپاره تعامل وکړو.
اروپایي اتحادیه کابو دوی ونی په خاله افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشري مرسته اعلان کړه. تاجکستان وای د سشکل په لوړی نه همیاشتو کې له افغانستان سره سوداګری راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د تاجکستان د حکومت لارقام سره سم د جنوري له لوړی د سپتمبر تر پای پورې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ اویا میلیونه او وسو زره ډالرو ته رسیدلې چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15.5 ډیره ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګری د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې میاشتو کې وغوړېده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړیوال هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي. جانی انفانتینو پر هیوادونو ژغ کړی هغو افغان لوبغاړو ته دایمي اقامت ورکړي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه تښتیدلې دي. د افغانستان د فوټبال سباندی او سلو 50 لوبغاړي د کورنیو لغړیو سره په ورستیو میاشتو کې قطر ته تللي خو ډیر دور لا هم په افغانستان کې دي. د فیفا رئیس په قطر کې له افغان لوبغاړو سره چې اکثره شزی دي په کتنه کې وویل هغه وخت راغلی چې له دوی سره د خواخوږی د څرګندولو په ځای عملی مرسته وشي. یو افغان د قطر د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزون کوي وګمارل شو. اسد الله خان لبنانی افغان دی چې د یو بل هیواد د ملي لوبډلې د سر روزین کې په توګه ګمارل کیږي. اسد الله خان په خوا د وی مودي لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی وو. وروسته تر 19 کلونو د کشر لوبډلې روزون کې شو. د کرکټ د نړیوال شلو ورجام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنگلاديش لوبډلې مسابقه لري. په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړه. همدارس د جنوبی افریقا ټیم له ویست انډیز څخه وګټله. د خبرونو له ازادي رادیو اوري. په یو وسلواله حمله کې نن د خیبر پښتونخوا ایالت په لکی مروت کې څلور پولیس وبښل شول. د لکی مروت د پولیسو مشر اقبال مهمند د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوال د پولیسو پر ګرځنده ډلې له بریډ ورسته تښتیدلې دي.
زری حدود د دین هوټل ورته وی کنه لکی نه چې اوزي او 3-4 کیلومتر
د پاکستانی طالبانو تحریک د دې بریډ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ماخامنه خبری مجلې ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. په ایران کې د افغانستان په اړه جوړ شوی غونډه پای ته رسیدلې ده. د غونډې په پای کې ګډونوالو یو اعلامیه هم خبره کړې چې د دې اعلامیه غیر رسمي ژباړه زموږ خبريال ته په لاس ورغلي. دا مهال مو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه استډیو ته ملګری دی. ستړي مشي ماخام مو په خیر اوریدونکو ته دغه اعلامیه د مهمو ټکو او دغه راز په غونډه کې د شو بحثونو په اړه لاندې معلومات ورکړي.
په ایران کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پای ته رسیدلې ده. د بهرنیو چارو د وزیرانو د دې غونډې په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې وضعیت بنسټیز بدلون کړی دی او دغه غونډې ګډون کوونکي هیوادونه غوښتنه کوي چې باید ټول هیوادونه د افغانستان استقلالیت ته درناوی ولري او د دې هیواد په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. دغه شان په اعلامیه کې راغلي دی هغه هیوادونه چې د افغانستان د ستونزې اصلي عاملین دي باید په اوسني سخت وخت کې له افغانانو سره اقتصادي او بشري مرستې وکړي. په اعلامیه کې په افغانستان کې له ټول ګډونه حکومت څخه ملاتړ شوی دی او په دې باندې ټینګار شوی چې باید په دې هیواد کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه شان د اوسني بحران په اړه اندېښنه ښودل شوی ده او له نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه غوښتنه شوې ده چې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. دا هم په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په هر فورم کې ترهګریزي حمله په ځانګړي ډول چې په وروستیو کې د افغانستان په دوه بیلابیلو ولایتونو کې پر مسجدونو وشوي او شیعه افغانان پکې په سلګونه وژل شول دغه ډول حمله په سختو ټکو باندې غندي. لودین صاحب د اعلامیه لخبراوی نه وړاندې په دغه غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې و دوی حضوري برخه لرله. دغه شان د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پکې د انلاین لارې نه برخه اخیستې و ویناوي وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویل چې د افغانستان لګاونډي وی هوادونو نه دوی غواړي چې د امریکا او ناتو ته باید نظامی اړې ورنکړي. لاوروف د کوم هواد نوم وانخې سوخه پورسته کی ریپورتونه خبر شوی چې امریکا له پاکستان سره هوکړه تر رسیدلې چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې د طرفدارۍ په ضد باندې استفاده کیږي که څوم د پاکستان چارواکو دا ریپورتونه رد کړي دي. د روسي تاس خبری اژانس د خغلی لاوروف د خبرو ځینی برخې راخې ستلی چې وای روسیه نه غواړي چې پر هیڅ باندې خپل دغه سپارښتنې او توصي وته په دې سربېره تاریخ خپل د ستونزو د حل لپاره غټوري لاړې وړاندې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دی غونډه ته وویل چې طالبان له نړیوال ټولنې سره خبرو ته لیوال دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په انلاین ډول په دې غونډه کې برخه اخیستو او وویل چې د افغانستان د گاونډیانو راتلونکي غونډه په چین کې وشي. نو موري د غراز له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره امرسته وکړي. لدین اوړاندې غونډې ته د ایران د بهرنۍ چارو وزیر وویل چې طالبان باید داډ ورکړي چې هیڅ گاونډي ته د افغانستان له خاورې نه خطر نه پیښیږي. د اسنا خبری اژانس راپور لمخې چې نوموړي ویلي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تورېستي ډلو په تیر بیا د داعش فعالیت زیات شوی دی. دغه شان دې غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خپل ویډیو پیغام کې وویل چې افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او باید چټک اقدام په اړه باندې وشي. نو موري زیاته کړ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بشري حقوقو د سرغړاونو او بریدونو په اړه اندېښمن دي او غوښتنه وکړه چې له ترهګرۍ او نشې توکو د قاچاق پر ضد باندې باید مبارزه وشي. که څه هم طالبانو د ایران په غونډه کې ګډون نه دی کړی، د ګډون بلنه ورته نه ده ورکړل شوې، خو ویلي دي چې د دې ناستې هرکلی کوي او دوی هیله مند دي چې دا غونډه به د افغانستان بشري اقتصادي او نورو ستونزو ته د حل لارې چارو په موندلو کې مرستندوی ساتي.
ډیره مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبريال وو چې په تهران کې د افغانستان په اړه د نننۍ غونډې وروستای حال راکوه. دغه غونډه کې والي طالبانو ګډون نه وکړي، اول ایران دوی ته بلنه نه ورکړي او ایران له دې غونډې څخه غوښتل تر لاسه کی. همدا پښتنه دی مرکه په پایل کې زموږ همکار د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار نه کړی دی.
ایران پالیسی د افغانستان په دې تیرو شلو کلونو کې څومره خطرناک پالیسی درلود او دغه پالیسی یا استراتیجی د ایران د حکومت د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملی منافعو پر خلاف. بل د اوسنۍ کانفرنس د دې لپاره چې د ایران حکومت غواړي چې د هغو دلګیو او جاسوسانو چې دوی تربیه کړی د لپاره لابیو کی او راتلونکي نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د ایران د پالیسیونه او د خطرناکو ستراتیژیونه پوره آگاه دي. د ایران عزائم به په افغانستان کې بیا ناکام نشي. دلته کوم نظام چې منځته راغلی ده د افغانستان د ملي ارزښتونو نه او د اسلامي شاعرونو په دفاع کوي.
مختار صاحب، د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې درویشت کاله مخکې طالبان چې کله مزار شریف ته ننوتل د ایران قدسلګری ته هم ورغلل، اته ایرانی ډیپلوماټان او یو ایرانی خبريالې بوواجه چې د مسالې دواړه هیوادونه تقریبا د جګړې څنډې ته نږدې کړي و. خو ترغه وروسته نه هم چې کله د طالبانو نظام و پرځول سو، ایران له طالبانو سره اړیکې درلودې، د طالبانو هیاتونو په وارور ایران ته سفرونه کړي، په پټه یا هم په ښکاره. فکر نه کوي چې دوی په یو ډول په دې وروستیو کې اړیکې پاللې؟
اول خدا دا چې ایران د هر هغه چا سره اړیکې ساتي کوم چې د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف. اوس که د مرکزی قدرت یا د قدرت پر گدی د افغانستان اسلامی امارت ناست دی، نو ایران هرو مرو مخالف جهتونو نه خصوصا د شمال ډلې نه به حمایت کی. د ایران ستراتیژي همدا دی چې افغانستان کې باید یو ضعیف داسې حکومت منځته راسي چې هغه ایران ته او ایران ورنه د خطر احساس ونکړي. کوم نظام چې په افغانستان کې اوس دی، دا نظام د ایران د منافعو پر ضد نه دی، بلکې ایران غواړي دلته یو بل سناریو ایجاد کړي او د شمال د جبهې تر شا ودرېږي. ایران د خپلو منافعو په لټنو کې ده. چې طالبانو سره نسبي تعلق هغه په د خاطر نه و چې طالبانو سره یې کوم داسې دوستي یا د ګاونډیتوب پر اصل روابط درلود، بلکې هغه د لپاره چې مرکزی حکومت ضعیف کی خو اوس هم هغه ستراتیژي چې د ډاکټر غنی او د حامد کرزی د حکومت پر خلاف درلود. تاسو که وګورئ ایران په افغانستان کې د شمال او جنوب موضوع مطرح
څو ورځې مخکې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وه چې هلته د طالبانو هیات برخه اخیستې وه. څه فکر کوئ چې د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول غونډې آیا د طالبانو سره د دوی اړیکې د عادي کېدو معنی ورکوي چې دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره غواړي یو ډول تعامل وکړي په دې خاطر چې له امنیتي پلوه ځینې اندېښنې لري؟
د مسکو غونډه او د تهران غونډه ډېر توپیر لري. مسکو یعنی روسان او چینایان غواړي چې ورو ورو افغانستان یا د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت وپیژني. مونږ د روسانو او د چینایانو دغه موقف چې اوس په نړۍ کې د افغانستان په حق لري مونږ ستایو. افغانستان نور نه د روسانو لپاره تهدید دی او نه د چینایانو لپاره. او که کوم داعش المنت په افغانستان کې حضور لري هغه هم د ایرانیانو له طرفه شوی. تاسو په دې اواخرو کې چې کوم ناامنی په افغانستان کې ګوري د ټولو ناامنیو تر شا د ایران لاس دی. غواړي چې نړیواله ته وشي چې اوس هم دلته ترهګر وجود لري یو بل سناریو ته او یو بل الټرنیټیو ته لابي وکړي.
د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پخوانی حکومت یو شمیر ولایتي ویاندویان وایي چې د طالبانو له غواخونو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې آن د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر غواخل کیږي خو طالبان دا ادعاوي نه مني.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوی لخوا ټولو خلکو آن هغوی ته چې دوی سره په مخامخ جګړه کې هم ښکیل وه عمومي افوا اعلان شوه، خو له دې سره سره د مخکینی حکومت یو شمیر چارواکو او کارکوونکو وخت په وخت دوی ته د ګواښونو خبره کړې ده. اوس د ولایتونو یو شمیر ویاندویان ادعا کوي چې آن د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي. دوی چشمیر څلورو تنو ترسیږي. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره د غږ او نوم خبرولو په شرط مطرح کړي ده، خو دوی دا هم وایي چې د بیلا بیلو نور ولایتونو ویاندویان هم ورته ستونزې لري چې حال یې له دوی سره شریک کړي دي. طالبان بیا په خپل پخوانی خبره ټینګار کوي، وایي دوی عمومي عفو اعلان کړي او هیڅ اته غواخ نشته. د طالبانو د حکومت مرسیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارات عفو هغه عمومي ده، هغه د تیر نظام ټول هغه افراد د کاغه په نظامی برخه کې دی او په نورو ملکی برخو کې کار کړی وي. زموږ ټول ته اطمینان ده چې هغه د هیڅ نگرانی او تشویش نه کوي. په ځینو مواردو کې چا د مجاهدینو له نامه څخه بد استفاده کړی وي او څوک یې زورولی وي هغه په ګیری کېږدي. له کوم طرف څخه دوی ته تهدید متوجه وي دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي ترڅو د دوی د تهدید مرجع ولټول شي او هغه په ګیری شي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوی تر واکمنۍ یوازې څو ورځې مخکې د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر او د جمهور رئیس د ویان مخکینی مرستیال دوا خان مینپال د کابل په دارلمان سیمه کې په یو وسلوال برید کې ووژل چې د دغې وژنې مسؤلیت هم ومانه. خو د دوی لخوا د عمومي عفو تر اعلان وروسته تر اوسه د رسنیو له لارې د مخکینی حکومت د کوم ویان یا رسنیز مسول د وژنې یا زورونې خبر نه دی خپور شوی. په ورته وخت کې د پروان ولایت مخکینی ویان ده وحیده شاهکار چې دا مهال له افغانستان بهر ده له طالبان غواړي چې همکارانی و نه ګواښي.
خواست ما از طالبایی است که
دو موک خوختن علی طالبانو داده دوی چه وای موگ افه اعلان کردی او چا سر کار نلرو آن هر چا چی په هر موقف که کار کردی نو په خپل ژمنه دی عمل وکری. ځکه هر چا ته چې یو مسولیت سپارل کیږي هغه اړ دی چې د خپلې دندې د لایحې له مخې هغه ترسره کړي.
د ولایتونو ویاندویان چې هم یې د مخکینی حکومت په ملکی او هم یې په نظامی برخو کې کار کوو د حکومت د مامورینو په توګه په خپلو برخو کې د ورکړل شویو پالیسیو له مخې وخت په وخت اړین اطلاعات له رسنیو سره شریکول چې ډیر ځله به د طالبانو د بریدونو او حملو په اړه هم اطلاعات پکې شامل و. هغه څه چې اغلی شاهکار ورته د دوی مسؤلیت او د دندو لایحه نوم ورکوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ملاتړ په پیل شوی آنلاین کمپاین کې تر 1,000,000 زیاتو کسانو برخه اخیستې ده. دغه کمپاین د ښځو د حقونو د فعالې زرقا یفتلی د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ لخوا پیل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ تر 1,000,000 زیاتې ورځې کېږي او تر 1,000,000 زیاتې ورځې سوي چې دغه ډلې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دې مسالې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې افغان ښځې او نجونې اندېښمنې کړې دي، ځکه شل کال مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونو تعلیم او ښځو کار نه سوای کولای. د افغان نجونو او ښځو دغه ګونګ برخلیک د دې سبب سوی چې د نړۍ له بیلابیلو برخو د دوی په ملاتړ ژغ پورته سي. د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ په یو آنلاین کمپاین کې د څه باندې 1,000,000 کسانو لاسلیک اخیستی دی. دوی د افغان نجونو ترڅنګ ودرېږي په نوم آنلاین کمپاین او په ټویټر کې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي په نوم د هشټګ ټویټري کمپاین مخته وړي. دوی په خپل آنلاین کمپاین کې یو لیک هم خپور کړی چې ځینې ځانګړي غوښتنې پکې مطرح شوې دي. یو غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکي هیوادونو یا جی شل ډلې له رهبرانو غوښتنه شوي چې دوی هم له طالبانو وغواړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د دې کار د ملاتړ لپاره فوري بودیجه برابره کړي. په لیک کې د اسلامي هیوادونو له مشرانو هم غوښتنه شوي چې طالبانو ته څرګنده کړي دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. په دې آنلاین کمپاین کې تر 1,000,000 ډیرو کسانو لاسلیکونه کړي او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې ټویټر کې په دې اړه د هشټګ کمپاین لاس په لاس کیږي. دغه هشټګ یو کاروونکې سمیره حمیدی ده چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده.
طالبان د هغو کسانو په توګه چې د افغانستان کنټرول یې په لاس کې دی، باید بشري حقونو په ځانګړي توګه د ځوانو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي کې پرانیزي. دوی باید تر شپږم ټولګي پورته ښوونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې خپل درسونه پیل کړي. دوی د شرایط تر دې محدود او د افغان نجونو راتلونکی د نور هم نه تیاره کوي.
د نجونو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ چې دغه آنلاین کمپاین یو برخواله ده، په خپل ټویټر کې لیکلي: افغان نجونې د خپل ځان په باب خبرې کوي او د تعلیم لپاره خپل حق وړي، باید د دوی ترڅنګ ودرېږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر چې د دې آنلاین کمپاین بله چلوونکې ده، په خپل ټویټر کې لیکلي دا چې طالبانو د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، موږ نسو کولای چې شاته ولاړ شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېر شپې کې ثبت شوي. د دغې ټولنې موندنې ښیي چې د پیښو کې په سلو کې 90 د طالبانو لخوا شوي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون بیا په جلا ډول افغانستان کې له خبریالانو سره پرلپسې زور زیاتی غندلی. طالبان وایي په دومره لویه کچه د دوی لخوا خبریالانو سره تاوتریخوالی نه دی شوی.
نعمت الله نقدی په کابل کې د اطلاعات روز خبریالو د څو ورځې وړاندې د کابل د څلورمې امنیتي حوزې په اړوند سیمه کې طالبان وډبوه. هغه چې اوس مهال جلا وطن دی، د سپتمبر په اتمه په کابل کې د میرمنو یو اعتراض ته د خبر جوړېدو په هدف تللی و، خو د طالب وسلوالو لولوري له نیولو وروسته ووهل شو. خاغلی نقدی ازادي راډیو ته وویل چې د یوې نیمې میاشتې په تیریدو د طالبانو لولوري د وهلو قضیه نه ده څېړل شوی.
اینیګرونی را بینوان یک خبرنگار کې
د یو خبريال په توګه شکنجه شوم. زه په افغانستان کې د خبريالانو رسنوي وضعیت تاندېخمن يم. که وضعیت همدغه سي دوام وکړي، نو موږ به نور آزاد رسنوي او موثق راپورونه ونه لرو
نه خایم داشت.
تازه د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډیر شپې ثبت شوی چې نوی پسلو کې د طالبانو او لاس پسلو کې نور یې د نورو نامعلومو وسلوالو لوري ترسره شوی. د دغه اتحادیه مسولینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې په دې تاوتریخوالي کې په سلو کې 50 لفظي او نیم نور یې وهل ډبول او زندان ته چول دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه د رسنیو مسول مسرور لطیفی په دې خبري ناسته کې ویل
نزدیک به 90% ای قضایا از جانب طالبا
د تاوتریخوالي د پیښې نوی په سلو کې د طالبانو او پاتې د نامعلوم وسلوالو لورې تر سره شوې دي. په دې کې یو پیښه د شدید زخم و. دا پیښې شلې په کابل او پاتې نورې په نورو ولایتونو کې تر سره شوې دي. موږ له دې اړخه ډېر اندېښمن شو او د نن ورځې برنامه مو هم د خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار جوړه کړې ده.
از وضعیت پیش آمده سخت نگران بوده.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره پر خبریالانو د طالبانو پر لپسی حملې غندلې او له طالبانو غوښتنه کړې چې د رسنیو او بیان ازادۍ په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي. د فدراسیون په اعلامیه کې راغلي دي چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په سلو کې اویا خبریالان ګواښل شوي دي. په اعلامیه کې دا شان د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې ته چې د اکتوبر په 20مه د ننګرهار په تورخم کې وشوه او لامل یې خبریال صداقت غورزنګ د طالبانو له لوري ووهل شو هم اشاره شوي. خو طالبان وایي چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې له لوري خپرې شوې شمېرې سمې نه دي. دوی وایي ښایي د یو شمېر خبریالانو په وړاندې اندک تاوتریخوالی شوی وي چې د دوی له لوري څېړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بیان ازادۍ او رسنیو ملاتړ کوي.
مسولین امارت اسلامي درته سره سره
اسلامي امارت هڅه کوي چې رسنیو او خبريالانو سره خي اړیکی ولري او د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ورته سانتیابې برابرې کړي. په کوم پیښو کې چې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی شوی موږ څېړو او هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغه څه څون شي. خو کوم ځایونو ته چې ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکول کیږي باید لاړ نه شي. موږ رسنیو ته د فعالیت طرز العمل ورکړي چې لمخې اسلامي او ملي ارزښتونه باید وساتل شي.
قومي باید درو شامل باشه.
پر افغانستان د طالبانو لواکمنۍ رئیس د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د غنو پیښو راپورونه ورکول شوی چې په دې کې نیول وهل او بندي کول شامل دي. د ژورنالیستانو د ملي اتحادي مسولینو څمو د مخ کې ویلي و چې په دې هیواد کې اویا پسلو کې ملي او سیمایز رسنۍ تړل شوی او پسلو کې نږدې اویا خبريالانو هم خپلې دندې پرې یخې دي.
تاسو ماخمنۍ خبری مجلې ته غوږی.
تاسو ل پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته ستاسو مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم. یو تن د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکوم مخابراتي شبکه او پایښتون نه لري چې لامل ډیری خلک لګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي. هلته په ډیری کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بيخي به برخي وي. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه کوي. نو د ازادي راډیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومن ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده ورسره هم کړې و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي، خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.